السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه تا خراغ لست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اګست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. په راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمېر د کډوالو راستنېدل او جیوپولیټیکي لانجې چې احتمالاً اشاره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغېز کړی دی، هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بېوزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمېر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکې ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اغېز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمت پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږي د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو پر رو باندې نورم جګیږي کده حالات دي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي میروایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسي کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پر نه لګړي نو څوک او په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته دی. کړی کور دی بس ورو جان مېش نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه په زوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خبره بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی او چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د ورستۍ کتنې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. درنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونه میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند کارګرانو د اتحادیه رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نور سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ته زنګ ووهی او خپل نظر وایست. یاله ملمنو نه پښتنه وکړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 300 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره 00 300 00 02 00 01 00. ملمنو ته خرغلاست وایم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخې د کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلي احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب، خبرونې ته خراغلاست، او قمری صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، یمغه مشهور کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیارډونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولی افغانستان تر اوسه پورې د بیوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ د تلند جواب راکړي چې به ورزو نورو مسایلو ته زغورم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنه وکم. تکل سرتاست
او محترم ملمت او همدارنګه د ویډیو
کې چې موږ غواړو سلامونه وکړو. وعليكم السلام.
دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا مخالکو په تصور ذهن کې هم شته، خو زه په لاندو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع مو نشي. بالکل هغه سم سره په تیرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچا واقع د پدې باندې راپورونه شته د لوړو او همدارنګ د مالی نظم او ثبات هم په کچا باندې نو چې داسې پالیسۍ رامنځته شي چې دغه بازار باندې وکول شي، دغه پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لار پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په راپور کې اوریدلي چې زموږ د جګړې ورځنۍ لګښت 1.2 میلیون ډالر او یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد او د حکومت ته ماغه پالیسي چې دوی لرودلې په کچه باندې نه وي کوم یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیارډونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد او پسملاره ونه لګیدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي، کده لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولی د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي که نه دي؟
البته به تاسو باندې باید ووایم چې جذب شوي دي، که موږ وایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې د کومه یې سره جذب شوي دي؟ خو هغه باغ اساسي کارونه یا داسې پروژو پر مخته کارو باندې دي مصرف شوي چې نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر دی وزمه نه راوستلي وي راوړلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګ په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شو، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 150 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې، بیا هم نسبتا تر پخوانه خدای تر تیرو لسیزونه دا مال عام خلکو ناوریدلې دي. د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه وس لري یا اندازه ډیر خلک موټر لري، دا د اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم همغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله شپته کاله مخکې وو.
البته په هیڅ صورت نه افغانستان د تیرو سلوي خوشبته کلونو په پرتله باندې کاملا تغییر کړی دی، او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د هغه شپته کالو په خوا په پرتله باندې ښه ده، د دې اقتصادي ودې یو برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه، په دایمي شکل باندې حل نشي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم، بالکل د تیرو څلوېښتو یا شپېته کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تیرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک نشر کړی ده، د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه جاري په اوایلو کې شوې وه، وروسته هم وشوه. خو موږ بس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي، د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو، او همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه دایمي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا شي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص، یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو. خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو. خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه، دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی: زه یو خون کیم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور استل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړي. د یوې چې ځمکه اوس شړه پرته ده، زه اوس ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم. معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلي که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی، او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي: میاشتنی عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې صفر ده. ثاقب ملنګ لیکلي: قسم په خدای پاک جل جلاله، ته خو آیت خی مونږ په روزي پسې داسې لالهاند یو چې شپه ورځ مو په ځان یو کړی، خو بیا هم د زل جلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یو مړی حلال رزق پیدا کوو. خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړي، نوش جان یې شه. موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو. خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دی اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو. خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کومه که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو تشکر. خو پښتو مفهموم، یا کنده که مشکل دارم خود. این موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همین زلزله و اینا. و دیگه همین عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارزواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذی نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده. توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملای شما هم گفتیم، شما هم میدونین که چندین عوامل است واقعیت، او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به توی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان البته یک تقریبا مشخصانه، خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک همون کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرا چطور است در اوجه؟ کارگرایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کرده نمیتونم، نی دولت مراد کرده میتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند، در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با 1.90 کار میکنه، در نظام آقای یک چارگونه افغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
در از یتمنان لطاسونا قمری صاحب، اوریدونکو تا ورزو یا اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. له دې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شوه، یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، له دې سره هم، له دې اوریدونکو سره هم خیر، زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟
احمد
احمد زي سب زما غاوري
بل تاسو یې ځکه ما سره قطع شو
زما سوال دا و چې ما یل مال دې نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې د دوی څیرنې په افغانستان کې څومره دقیق دي څومره سره اعتبار پرې کولای شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور متبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده هیڅوک نشي کولای حتی مربوطه جهات نشي کولای چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده په ډیرو لډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څیړنې څومره دي تاسو معلومات لري کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي یعنی په د مراکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره زرو کسانو سره لزر کسانو سره مراکې کړی دي او کورځي خپل څیړنه یې دا خلکو پښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څیړنه یې دا
په تاسو باندې چې ماته د عمره معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې دمرنه لاس معلومات راټول کړي دي چې دوی لاس د خلکو سره اخیستي دا کدي واځي کړو نو معلومات تاسو جواب درکړو ما هم راپور ولسته او د دې د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړل دا وایي شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ چې اوس نړیوال مرستې کمیشن دی په دې باندې د افغانستان اول ټول رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کمیټېان چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوال مرستې کمیشن دي د پخوا په پرتله باندې او د یواز دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د سپورات نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیا سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي دا اوس کوم سپورات نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي ژوند میاشت کې د قحطۍ او خوراکي نامو د خطرونو د جاتوالي راپور ورکړل او خبرداري ورکړل چې تقریبا په 15 میلیونو پورې افغانان خیلی جدي لوګي سره مخ شي دا خبرتونه دي چې کولای شو وایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی دا د لومړي لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او په دویم لاس باندې تر دې په واقعیتونو باندې ولاړ ده مګورو بیکاری د ورځې د جاته شوې د دغه سیم د ازادي راډیو سره موږ د باجی کارګرو مرکې واوري د لشي وي وي مګورو ځدی ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کیږي همدارنګه اف آی او چې د افغانستان کې هغه وي چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي د دوښکاله یا د وګړو کمښت سره مخ دي کرایي دوړي د خوراکي توکي باندې دوړي د خلکو د په تناسب باندې ډېرې وړې دي دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تایدو ام په افغانستان کې نشته نړیواله د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیان یو سازمانونه هم تایدي نو په تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي چې دوی اشاره کوي دا هغه د چې طالبانو د ادارې د مالي نظم ته هم اشاره کوي دا لکه چې دوی د مالیاتو ټول او په برخه کې کار کوي کله د افغاني نسبي شوبات ساتلې ده بالکل دا یو واجب یو لمحاله تخنیکی پر مختګونه دی خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر ټول سپور عملی هغه ډیر محدود دی باوجود د دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤلین حاڅې کوي او ځکه چې موږ هم ډیر حاڅې کوي هغه حاڅې موثرې حاڅې دي خو دا چې څه کوي دا وګد مهاله کارته چې لري د دې لپاره په کار کې کورنۍ تولید د واده حسونه وشي د کارونه او همدارنګ کور کوچنی فابریکې همدارنګ د پانګونې او سوداګرۍ لپاره چې سیاسي شوبات او سیمېزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان خلکو لپاره ډیر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
سوال وکړئ.
اوسه اورو مهرباني وکړئ.
کریم احمد ای پښتون د جوزجان څخه سلامونه مې قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ټکنیکي همکارانو ته تاسو ملمنو ته سلامونه. زه کریم احمد ای پښتون یم.
مهرباني وکړئ د خبرونه موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورسته یو کې خبر شوی پګه کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. موږ دلته د زینو اوریدونکو تبصره هم ولوستې د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په غزای کې چې ژوند کوي قریص پښتون په جوزجان ولایت کې شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخپد زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی.
کومې پیژندلې ته کل سر کوي خو بس پیژندلې نه. خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. ارسړی کولای شي یا ارسړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسدې اقتصاد فازي په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو باوجود چې جوزجان د غازو معدن او د نفټ او د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدن او تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي سي. دلته ځوانان به روزګار دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جشار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل 500 افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپل دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پر اندریسو مصرف لري هغه سل 500 روپۍ چې پیدا کی، اول خو په مجموع کې ټول ځوانان ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد بشي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ ماشینه درلوده، دلته به سناسه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسكر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن دا غوم معاش په لوړی دا غو اقتصاد به صحیح سم وي، ولیکن دا غو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې دا نن معاش باندې کته سو هیڅ نه لري. نو بل خبره دا ده په جوزجان کې موږ څلور کشره ډیر ضعیف کشر یو. یو معلول کشر باوجود دی چې معاش لري، څوک 10,000 لري، څوک 3,000 لري، او څوک 15,000 لري. نو په دغه درې هغه نظر له اخر په دغه 3,000 او 15,000 د یو معلول اټیا نه پوره کیږي، نو دا په خپل د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تر اوسه پورې هم نه
کاري
کاري صاحب
دوی په دې کې برخه نشي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مرسره کول تناسه هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندي شي، وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل، اغه کومکونه هم پر موږ باندې باندې سو کم بشری مرستې چې ایالات متحده کول یغه را باندې باندې سي. او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا غرد خبرې سر راټول کو، یو خبره ځنی جوړ کو، نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولې موږ غوندان مستفدی عزتي ګوري، ولې موږ ریلی قانوني د بل ملک راوړو، دغه هر افغان چې د مجبورۍ زی کله سي چې وشتل کیږي، که زورول کیږي، که د بل خاورې ته بیا قانون راوړي، کله سي چې مرګ خرابېږي یا شکیږي، د خلک د مجبورۍ زی انتقال صاحب بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په دامنز مینس کې څو ځله پښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اوري، یوازې خپل خبرې مو اوریدي. ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینز مینس کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډیر کم تنخواه اخلي. نو معلولین تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ په بنده شوی دا
اول خو تکلسم محترمه د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري چې چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم زما وزر قبول کته خو موږ دایمي همکار یې
اله کوم اله کوم دا به خلکو داسې فکر
کوي خدمتونه قبول
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګن نه سي ساسو د ټلیفون ساسو د ټلیفون نستون زو څوک نو خبر
یا ټلیفون نستون د لري صاحب راځي خدمتونه قبول کوم چې د ډیر عمر سره مين سر لرو
خبر نه سلامت اوسې
دغه معلولینو ته په څو کټګوري کې معاش ورکول کیږي دغه معاش هغه چې لزر معاش خې کاتنه پر نن خوري نو دا غوبه دا یو لکه شل زره په تری اندازې پورې بسیږي او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې 3000 اخی هغه معلول چې 15000 اخی او اتنه پر نن خوره ولري معلول کشر اصلا کار نه دی سوی دغه تکل صاحب موږ معلولین بازي مغرور دي او موږ د چا څخه خیرات نه غواړو سیدی موږ د چا څخه خیرات نه غواړو لیکن خپل اک غواړو نو دغه معلولین چې 3000 معاش اخی او هغه ته دغه 3000 د میاشتې معاش هغه میاش په میاش خونه ورکي یا په درو میاش ورکي یا په شپږ میاش ورکي هغه 3000 روپۍ دی او مریض دی او ډاکټر دی وی نو خیا دوا نه کی موږ دوا خاني او ډاکټران خونه الحمدلله په انصاف خلک دي پروینو جلا ما نه رسغواړي پر دواي جلا رسغواړي خپل په دواخانه کې جلا رسغواړي
مننه لتا سنا او بخې پښتون سه لتا سنا مننه کو چې خبرونه کې مو برخه واخیسته لملمنه کوم پښتنه نه لري
یا صاحب د ملمنه کوم پښتنه نه لرم د افغانستان اقتصاد کوي کې او تعالی د افغانستان پر خلکو باندې راو کې پرای د افغانستان د دې کاختی او بدبختی او تنگدستی استخلاص
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب وړاندې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ل ملمنه خغلی احمد زین او استاد احمد زین د پښتنه هم کوچ د افغانستان د اقتصاد اساس ل ډیرو کلونو رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو کې خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی کې هلي تاسو ازادي رادیو نور همکاران اوریدونکو مېلمه احمد صاحب وعلیکم
وعلیکم سلام خلاغه لست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل
خراغلس
خیر دی مسته ان شاء الله کاران خو خدي
سلامات و سه مهرباني وکي څلری دي اوریدونکو لپاره امو اوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست له دې موضوع په باب تبصره لري او ک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړي څه وایي کله ملمنه پښتنه لري مهرباني مایکروفون ستاسو دی
نو دو په وخت سره به ملمنه مختنه او په یو تفسیر لرو
دا
اقتصاد دی افغانستان چې مخ په جوړ روان دا د چا په استلا دا دی وژنې څنګه اکثره هیوادونه سدي دی افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل کوه باندې د ما خپل فکر باندې وکړ کچیر ته وغواړي د شه وادونه د شغال د مولي هواد افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي او اوس هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نشته استعمالومه ده هغه مخ کې شل کلمه غمیز ستیر سو په هغه وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي خو دلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به ټولم د شي د ما فکر باندې اغنی مخفض ول باندې دا کبیر د اقتصاد سره غټ غټ تجاران سره د مخفض واټ کې دا چې خلک ستدي غو اقتصاد تر کومه ځای چې ما ته معلوم ده ډیر خده شغه په بهرنو هوادونو کې څوک ولري یعنی مثلا لږ جنه بعض خلک دي چې تجاران دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لدينا سي امارات اسلامي افغانستان یو کې نن نور د خلک د تجارت دغه باید پنګونه وکړي د سر اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده دلته له گاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان د خپل ګران هواد افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دغه اقتصاد کې چیرته د شي یی شي دغه کډوال هم ورسنه کېدی شي دغه بوج هم په دې موږ په واد باندې یو بوج شي خو بوج نه ان شاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د امدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو لکبل چې شمیر ملیونو ته رسیږي ویلی دی چې د امدې لکبل هم مخبط ورده
نو بالکل دا ډیره ضرور ده احمد تکل صاحب باید بده کې یعنی مخکې حکومت جنګان وی یا موسسی وی هغه باید هول ولو به انشار ده ایو ان د وزبکانو من واخلي دا شنور هیوادونه دی اوس کور امریکا متحده ایالات د افغانستان هغه خپل حق دا غن نو صورت کې پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به ملمنه ولند پښتنه وکما اغه پښتنه ده د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي اثر کولای شي
ډیر زیات مننه زرمال
واتساپ مننه تاسو نه نور د وسر کولونه یو نه لای مننه محترم تکل
صاحب مننه تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په څرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسته لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو
او تکل صاحب ډیر مننه اول څه دی ورو مدیرو خو موارد باندې لاندې تفسیر او تدارک نظر ورکړو موږ ویل شو لکه څنګه چې دوی ویلي چې افغانستان ته اوس په زیات اندازه باندې کډوال روان دي موږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه دوی دا خبره هم کوله چې الحمدلله دوی خوشاله دي په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له مواجبې دوی خوشاله وي خو کومګر بار د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغه اوسنۍ ستونزې په اوسنۍ حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړیا رکود حالت باندې روان دی د نور عوامل تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زمږه دانش مرحله کډوال هیوادوال چې په نورو هیوادونو کډوال نو افغانستان درځي د په دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدو چې دوی په وطن ته راتګ باندې خوشاله وي خو دغه خبره سره دا هم وایي چې د دې راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنۍ حالاتو کې
ستونزې ټول افغانانو او رسنیو ته معلوم احمد صاحب په همدغه مسله باندې زغورم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنیدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنیدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړي او ډیر تمرکز پی وکړي خو د نور او د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لري نو زما خپل پوښتنه وکوم
بېلکل نو څه نه درمو کته خپل مجهودی ته دا او وضاحت ورکړم ډیره
مننه لتاسو نه هم د کډوالو د رستنېدو په مسله کې پاتې کیږي دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي لوي خو کوړته وګوري نوی خلک راځي نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي ل مسلکي مهارتونو سره راځي ل پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ورکوي نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي
البته موږ ویل شو مشخص هم دي په خپل ته جواب وایم هغه دا چې دلته بیا د کار په با مارکیټ کې د کار وختون کې دي په تاسو حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لښتونګم د نړیوالو سره زموږ تعاملات په کچه نه دي د کچه چې په تیر شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي نو یو منفي اغېز دا چې د کار په بازار کې د کار وختون کې دي او چې په دې سره بیکاری نور هم لري د دې ترڅنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې ورېدونکو مو یو کمنټونه په نظراتو کې هم وي چې کورونو کرایې خوراکي توکو به لوړې د تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایله ده همدارنګه هم خدماتونه دي روغتیا ده خوونه ده دغه عامه خدمتونه زیانمن کیږي ځکه په دې چې په دې باندې فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې روان دي که په بې نظمۍ راستانه شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو، ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت توقو خلاف دا کار کیږي
ناڅاپي راځي. په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بیا له دې چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همداسې وایي
نو بالکل نو یو ډول بې نظمي وګورئ چې بې نظمي سره راستنېږي، نو پرته د امباګېر چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په د اوسنیو شرایطو کې اوسني حالات کې، نو دا په مجموع کې د ټولنیز او اقتصادي ستونزو سبب هم کیږي. بس باوجود دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب او وخی حالات خراب دي ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلی تناستیو. اکرام الله لیکلي په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو، نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل و مو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلی څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پکې ده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم بشي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی. خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلی الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود. واحد معصوم لیکلی نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 15 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اته محمد کاکړ لیکلی په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخوا باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلی هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل. جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل په خوا یو لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 4.5 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و. خو هغه وخت ډالر په 3.8 افغانۍ و، اوس ډالر په 15 افغانۍ دی. تیل 3.5 افغانۍ دی، سپینه سره 1.5 افغانۍ او تور سره 4.5 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولای شي، پورا کولای او بخی پورا کولای نشی ځکه چې اواید ملک او مصرف ډیر دی او په ځنګړی ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د هیواد د ډیری کارکونکو میاشتنی اواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پورا کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هلمنیو چې د کارکونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وای چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وای چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې، ولې عملاً موږ د یوې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یوه بله پوښتنه هم چې ځواب غواړي استاد احمد زیدا ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکه زیاتې شوي او که دا ده چې تروسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداری ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو او د دې تر څنګ نږدې تقریبا 100% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي. ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود دي چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو زموږ حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات ده هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو د سه ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي؟ لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا لیو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا د سه دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کاروانګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي؟ په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون پکار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخ کې نیولې زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او د دې لپاره کار کول پکار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هېوادونو زراعت ده کار نه ده شوی. د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوصه توګه د دې اړوند بخش ده باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او د بیرته د حکومت د طریقه پلي کې چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه دا چې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ته چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو ملکه ما مخکې چې یادونه وکړله متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باور دي چې کار کوي خو هغه خاصې او کارونه چې دي کافي نه دي بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته سنه لري.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې مو هیڅ بدلون نه درغلی، اته زرم معاش دی، هر څه برابر دي، زنه پیغام مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دای زمونږ حال نور څه وایم. ګل جان ستانګزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي دیارلسو یو نویم کال کې فارغ شویم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمای لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای دی کې الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلی دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځه لس لک افغانۍ مصرفوي او خرج ته منډې وهي. لس پنځه لس لک افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی و، نو د شل لک افغانۍ پر څه شي قرضداره شویم. د هم تنزو صدرالدین سروری لیکلی سهار وتلی و مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، 200 افغانۍ د 500 یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي په هر حال مصبر دی، خو زما ماش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلی قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافی لیکلی زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې بل کومه پوره شي، د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملاخی لیکلي 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې و هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي دلته 6000 نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کمنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډیره مننه تکم څه د ټول اوریدونکو د محترم مننه او هغه څوک چې موږ غوړي د خبرونه کې موږ سره پات شو مننه کوم. باس تا د چې موږ تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او دا د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځو دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسنۍ اقتصادي رکود د حل لپاره ډیر مهم دي. اول دا چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغیرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي، کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانونو د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زموږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا دی چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
ام زول کے سے تلاوت دینا